سلامونه، ستړي مشي. افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د قاپي کار تخنیکی چارو په سمبال اختر کلای کوم. خبرونه په خبرونه پیلو. په کونړ کې د یو کور د چت د غورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. د کونړ ولایت د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مرستیال احسان الله نن شنبې ازادي راډیو ته وویل د پرله پسې اورښتونو له کبله تر اوسه په کونړ کې 22 کورونه تخریب شوي، چې د اسد آباد اړونده د اندري سیر په کلي کې د یو کور د چت د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه مړه او درې نور ټپیان شوي دي. دغه خبره په دې اورښتونو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. د کونړ د ټولګټو چارو ریاست بیا د کونړ او نورستان ترمنځ د یو شمېر لارو د تړل کېدو خبر هم ورکړی دی. بل پلو په غزنی کې د طالب سیمه ییزو چارواکو ویلي د شدید اورښتونو له کبله د غزنی له مرکز او یو شمېر لوسالیو ترمنځ غځېدلې لارې تړل شوې دي. د غزنی اوسېدونکو له طالب چارواکو د دې لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د واورې بارانونو د ورېدو له امله د سالنګونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لارې تړل شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په دایکندي ولایت کې د نسیم خصوصي راډیو ته اجازه ورکړې چې خپل نشرات بیرته پیل کړي، خو د دې راډیو مدیر مسؤول سلطان علي جوادي له هم د طالبانو په بند کې دی. د مرکز نن شنبه د مارچ 2 د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د طالبانو د استخباراتو ادارې د راډیو 15 میاشتې وړاندې تړلې وه. د افغانستان د خبریالانو مرکز د نسیم راډیو د خاوند د مدافع وکیل نجیبې واحدي په حواله ویلي نن د راډیو بیرته خپل نشرات پیل کړي. د دې مرکز په خبر پاڼه کې راغلی جوادی د لیندې په شلمه د دایکندي په مرکز نیلي کې د طالبانو د ابتدایي محکمې لوري د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور په یو کال زندان محکوم شوی و. وخت د طالبانو لاستنی دروست ډیر شمېر خبریالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو لخوا نیول شوي او زندان شوي دي. تمه ده چې نن د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې دوربند د ټینګښت په تړاو خبرې پیل شي. د خبره د روټرز خبري ایجنټس د مصر د دوه امنیتي سرچینو له قوله کړې ده. راپورونه وایي اسرائیل ویلي څو د دوی د هغو ټولو يرغمل شوو کسانو بشپړ لست نوي ورسپارل شوی چې تر اوسه ژوندي دي. د خبرو ته خپل مرکچي پلاوی ناستوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه هیله مندي ښودلې وه چې د روژې د میاشتې پر رسېدو به په غزه کې اوربند شي. رمضان د مارچ میاشتې په 10 نیټه پیلېږي. تر اوسه پورې په دې اړه اسرائیلو د حماس سختریزې ډلې تبصرې نه دي کړې. او خلک نن د کرملن د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالنی چې په بند کې مړ شو قبر ته تللی و ورته درناوی پزای کړ. ناوالنی د جمعې په ورځ مسکو کې خاورو ته وسپارل شو. د ناوالنی له جنازې وړاندې د کرملن ویان دیمتری پسکوف یو خبرداری خبر کړی و چې په کې د خلکو هر ډول بې اجازه راټولېدنه د قانون خلاف عمل بلل شوی و. د مسکو، پیټرسبورګ او د روسیې په شمینورو ښارونو کې د ناوالنی د پلویانو لخوا هغه ته د درناوي په یاد په لاریونونو کې له ګډون وروسته تر 140 ډېر کسان نیول شوي دي. ناوالنی د فبروري په 10 په زندان کې مړ شو. د زندان د چارواکو په خبره 30 کلن ناوالنی د فبروري په 14 له قدم وهلو وروسته بې هوش شو. د کرملن دا منتقدان ګمان کېږي د سیاسي انګیزې له مخې نیول شوي او زندان شوي دي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په دې خبري خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدل شي. واوري چې په افغانستان کې وروستۍ اورښتونو خلکو ته څومره زیانونه اړولې.
دلته زمونږ فصلونه ډیر څه خراب شو، زمونږ دا مالونه ډیر زیات مړ شو، نور مړ کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډیره سخته ده.
د دې سره بیره کونړ ته به هم مړ شو چې د دغه اورښتونو له کبله په کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړ شوي دي او په غزنی کې به د لارې بندېدو ته هم تم شو. له دې سره بیره به د هم سره واورئ چې نن د مارچ 2 د بلوڅانو د کلتور ورځ ده.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشت دي، بلوڅان راغونډېږي او پلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي.
دا چې دا مراسم به څه ډول وي او دوی پکې څه ډول جامع غوندي په دې درڅه وړاندې راپور لرو. همدارنګه نړیوال مطالب هم شته. کوه خپل شو ساتي پیغامونه راوخلو نور مطالب هم شته. ملتیا مواړه
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشي رزو نومړي مطلب ته په افغانستان کې د سړي هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. طالب چارواکي وایي په تیرو دولسو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. دغه شان د سلګونو کورونو د نړېدو او زرګونو څارویو د له منځه تلو راپورونه هم ورکړل شوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت په خوته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي د رواني کب میاشتې لومړۍ نیټه تر 12 نیټه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا واوري بارانونو او سیلابونو لامل شل تنمړ شوی او 14 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
کب میاشتې له اولی نیټې نه تر اوسه له بده مرغه د په هیواد کې شل کسان شهیدان شوي او 14 کسه هم زخمیان شوي دي. د واوري او بارانونو له امله او 425 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي او 5250 څاروي هم تلف شوي دي.
نوموړي خوست، کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، فراه، پروان، کاپیسا، کابل، زابل، سمنګان، دایکندي، غور او بدخشان هغه ولایتونه یاد کړی چې دغه تلفات پکې اوختي. خدا په داسې حال کې ده چې یوازې په تیرو دریو ورځو کې د ځینو کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو ولایتونو کې د سخت یخنۍ، واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو لامل لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي او 13 نور ټپیان دي. یوازې د کندهار، خوست او هلمند ولایتي چارواکو ویلي چې په دې ولایتونو کې په بیلابیلو پیښو کې د کورونو د چتونو د لویدو په پیښو کې 8 تنه مړه شوي. اخوا د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د فاریاب د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې شاوخوا 2000 څاروي د واورې او یخنۍ له کبله مړه شوي. د دې تر څنګ د بلخ پاتو ولسوالیو کې د یخنۍ له امله د 400 څارویو د مړه کېدو راپورونه خپاره شوي دي. د پروان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست مسولینو بیا رسنیو ته ویلي چې په دې ولایت کې سخت ورختونو او یا کورونه نړولي خو دا وخت مرجوب لپاره یې څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د نورستان یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د سخت واورې له امله د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې تړل شوي. د دې ولایت یو اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته ویل
نورستان مرکز پارون کې د ماول وسوالی نه 19 مرکز پوری ترافیکی لار قطعی بند شوې دي او په مرکز پارون کې هم کسان نشو کولای چې دکان ته لاړ شي. خلکو خپل دکانونه نه دي خلاص کړی او چنان هم داسې بند دي. په منډول وسوالی کې مالونو ته هم ځان رسیدلې.
د نورستان د گاوند کونړ ولایت یو اوسیدونکو محمد وایي چې سخت یخنۍ څاروي مړ کړي او آن د ماشومانو د تودولو لپاره څه نه لري.
دلته زمونږ فصلونه ډېر سخت خراب شو، زمونږ دا مالونه ډېر زیات مړه شو، نور مړه کېږي، همداسې بیماران شوي، یخنۍ ډېره سخته ده او ماشومانو ته هم د هغه لپاره څه نه لرو چې هغوی ګرم وساتو.
د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري یو اوسیدونکي محمد حسین په دې ولسوالۍ کې د سخت یخنۍ له امله د وختو مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
لتیر شپې راهیسی سخت واوره شروع ده. د خلکو زیات مالونه مړ شوي دي، آن د یو کس اتیا څاروي مړ شوي دي او نور هم د مرګ له ګواښ سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په ډیر شو ولایتونو او سالنګونو کې د ورښتونو، توندو بادونو او د سیلابونو دراوتلو اټکل کړي. دغه ادارې خبرداري ورکړي چې په نورستان، پنشیر، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې به د واوري او بارانونو کچا تر نورو هغو زیاته وي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت له زیانمنو سره د مرستو په پار د 50 میلیون افغانیو د ځانګړي کېدو خبر ورکړي، خو زیانمن شوي وګړي وایي تر دې دمه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا، واورې، بارانونو او سیلابونو له امله په مالی او ځاني تلفاتو کې زیاتوالی راغلی و. بل پلو بیا په کونړ کې د شدید باران د اورېدو له امله د یوې کورنۍ څلور تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو ویلي په دې ولایت کې په لسګونه نور کورونه زیانمن شوي چې پکې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي د تیرو درې ورځو پر لپسې شدید ورښتونو په یاد ولایت کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو ورښتونو له امله د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې تر دې دمه د حوادثو ریاست ته 2 کورنیو د کورونو تخریب خبر رسېدلی دی. همدارنګه د اسداباد اړوند د اندرسیر په کلی کې د یو کور د چت د غورځېدو له امله څلور نفر شهیدان شوي دي او درې نفر ټپیان دي. ټپیان د اسداباد ولایتي روغتون ته د درملنې په خاطر باندې انتقال شوي دي او انشاءالله صحت یې د ډاډ وړ دی. د دې تر څنګ په ځینې ولسوالیو کې د یو تعداد کورنیو مالداري هم زیانمنه شوې ده.
هغه وایي په یادو پیښو کې یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. په وینا چې د ټولو زیانمنو شوو کورنیو د زیانونو د کره اندازې معلومول لپاره د حوادثو او د افغاني سری میشتې ټولنې لخوا سروې پیل شوی او د بشپړېدو سره سم به خلکو ته مرستې ورکړل شي. په همدې ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست چارواکي بیا وایي له غره څخه د تیږو ښویېدو په وجه د اسداباد جلال آباد د لوی لارې په ګډون یو شمېر لارو کې د موټرو د تګ راتګ پر وړاندې خنډونه رامنځته شوي وو چې د جلال آباد او اسداباد لارې پاکه کړي او په نورو کار روان دي. د کونړ په گاوند نورستان کې هم بارانونو او واورو د پارونه اسداباد د نورګرام دواب او زیاتی کلیوالي لارې بندې کړي چې چارواکي د پاکولو او پرانستلو ژمنه کوي. د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د بارانونو او د واورو زیات اورښت او خویدنو پیښو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي چې ټول عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو اوریدل چې په کونړ کې د شدید باران له کبله د یوې کورنۍ څلور غړي د چت د راغورځېدو په پیښه کې مړه شوي او درې نور ټپیان وو. په غزني کې بیا د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزني مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لا هم د زیات واورو د ورېدو له امله لارې بندې دي، خو وایي هڅه کوي چې دغه لارې پرانیزي. بل ورته بیا د غزني د هغه ولسوالیو اوسیدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورې د ورېدو له امله پشپوش په بندي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست د لارې ورته په مکمل ډول خلاص کړي. ورزو غزنی ته نور جزئیات په راپور کې ورو.
د غزنی مرکز او یوشمیر غرنه یو ولسوالۍ او ترمنځ غزیدلې لارې لا هم د زیاتو واورو ورېدو له امله تړلې دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ټولګټو چارو ریاست چارواکي وایي هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ په مخه خلاصې کړي. د یاد ریاست رئیس ملا محبولا عباس وایي د غزنی مرکز او څلورو ولسوالیو لکه اجرستان، مالستان، ناور او جاغوري ترمنځ لا هم لارې د زیاتې واورې ورېدو له امله بندې دي. دی وایي که څه هم چې د ډیری ولسوالیو لارې خلاصې دي، خو خلک باید بیا هم له احتیاط څخه کار واخلي. که ډیره اړتیا ونه لري نو د څو ورځو لپاره د خپل سفرونه وځنډوي.
غزنی ولایت په سطحه باندې خو لارې انشاءالله اکثرا خلاصې دي. د پایدمې پرسنل وخت په وخت په لاره باندې ګزمې کوي او کوم لاره کې چې ستونزه پخوا پېښېدله هغه ځای ته اوس لا ځان رسوي، مشکلات حل دي. البته یو دی څلور ولسوالۍ سیناور، اجرستان، مالستان او جاغوري دې خواته طبعا برکوچونه زیات وي. د شدید ورښت او د برکوچو له امله ظاهره لارې بندې دي.
ښاغلی عباس وایي هڅه کوي چې بندې لارې خلاصې کړي، خو زیاتوي که هر څوک سفر نه کوي باید چې د ولسوالیو له مسؤلینو سره په همغږۍ لاړ سي، کنه په خپل به هم په ستونزو کې ګیر او نورو ته به هم ستونزې جوړې کړي وي. نوموړی زیاتوي تر تګ مخکې دي خلک ترتیبات ونیسي.
نو موږ او قراردادیان په تلاش کې یو څو دغه لارې پای کوترغو پورې تاسو له طریقه مو ټولو هیوادوالو ته خبر ورکوو چې په هر لاره باندې دوی باید له چینونو استفاده وکړي. بغیر له چینو باید حرکت او سفر ته ادامه ورنه کړي، ځکه چې د دې مشکل نورو ته مشکل پیښوي او ټول مسافر په ستونزو سره مخامخ کوي. کلوت پندې مراد وکي او د هغه ساحه چې دې مربوط دي د هرې ولسوالۍ لغو سره په همکاري باندې په همانګي باندې حرکت کوي او سفر کوي، نو دا به ډېره ښه وي.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری وخت غزنی له مرکز سره د مالستان، اجرستان، ناور، جاغوري او ځینو نورو غرنیو ولسوالیو لارې د واورو له امله بندېږي. که هر څومره وچکالي هم وي خو دلته زیاتې واورې کېږي. د غزنی د هغه ولسوالیو اوسیدونکي چې لارې هر کال له مرکز سره د واورو له امله پشپوش په بندې وي غوښتنه کوي چې د ټولګټو چارو ریاست دا لارې ورته په مکمله توګه خلاصې کړي. د دوی په باور چې دلته نه چندان ښه کلینیک نسته او نه هم روغتیایي مرکزونه چې ناروغان یې له سختو کړاوونو سره مخ وي، خو د لارو له بندېدو سره سم د خوراکي توکو تر څنګ د اړتیا وړ توکو بیې هم زیاتې لوړېږي. په فیسبوک او ځینو نورو خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د دغه لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته موز به هم ور شو د هغه میرمنې پړه باندې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جایزه تر لاسه کړې ده. د جایزه البته هغه میرمنو ته ورکول کیږي چې د کال غوره او زړوري میرمنې دي. ورزو په دې راپور کې د دغه میرمنې ژوند او همدارنګه د لدې میرمنې علاوه بل چا د جایزه تر لاسه کړې ده. جزئیات یوړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان د بشري حقوقو او معلولینو د حقوقو فعال بنفشه یعقوبی د هغو دولسو ښځو په ډله کې ده چې د یاد وزارت لخوا د 2024 کال د زړورو ښځو جایزه یې ګټلې ده. بنفشه یعقوبی په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړی هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خپل وی پاڼه کې خبر ورکړ چې دغه جایزه به د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د امریکا د لومړۍ میرمنې جیل بایدن په حضور کې د ښځو ته د زړورتیا د بشري حقوقو په برخه کې د رهبرۍ او د هغوی د فعالیتونو د ښځو د حقوقو د ښځو د پیاوړتیا او سولې لامل هغوی ته ورکړل شي. د افغانستان د بنفشه یعقوبی او د ایران له فریبا بلوچ ترڅنګ د بنگلاديش، بیلاروس، بوسنیا، برما، کیوبا، اکوادور، ګامبیا، جاپان، مراکش او یوګاندا لسو نورو ښځو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2024 کال زړورې ښځې جایزو ګټونکې شوې دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي بنفشه یعقوبی چې کمبینا ده په افغانستان کې د هغو ښځو د مدافع وکیلې په توګه یې کار کاوه چې له تاوتریخوالي سره مخ وې او په ورته وخت کې یې د کمبینایانو لپاره د روزنې او هغوی ته د ځواک ورکولو په موخه د رحیاب په نوم یو بنسټ هم په 2008 کال کې پرانیستی و. د یادې اعلامیې پر بنسټ هغې د بشري حقونو د کمیشنرې په توګه د معلولینو په تړاو د یوه پروګرام د مسؤولې په صفت کار کړی او اوس په جلاوطنۍ کې د افغانستان معلولو نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي. ومو غوښتل چې د دې جایزې او د بنفشې یعقوبی د فعالیتونو په اړه له هغې سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. په 2023 کال کې له افغانستانه ډاکټرې او د افغانو کډوالو د حقونو فعالې زاکره حکمت د یادې جایزې ګټونکې شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو په نوم جایزه د 2008 کال له مارچ میاشتې راهیسې د نړۍ له 90 هیوادونو څخه 190 ښځو ته د هغوی د زړورتیا له امله ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
سمیوه نړیواله موضوع اخلو. په روسیه کې تر 30 تنو زیات کسان په هغه لاریون کې نیول شوي دي چې د کرملن د سرسخت سیاسي منتقد الکسی ناوالنی په درناوي او یاد تنظیم راټول شوی و. تفصیل په دې راپور کې اور.
د مسکو، پیټرزبورګ، نوسیبرسک او یکاترنبورګ په شمول د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې د کرملن د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د پلویانو لخوا د نوموړي په درناوي او یاد له جوړو شوو لاریونونو څخه تر 130 زیات کسان نیول شوي دي. د ناوالنی د خاورو ته سپارلو تر مراسمو مخکې د کرملن بیان دیمیتری پیسکوف خبرداری ورکړی و چې د ناوالنی په ملاتړ هر ډول لاریون چې اجازه ونه لري قانوني سرغړونه ګڼل کیږي. دا خلکو آزادی په نوم د روسیې د اپوزیسون ګوند مرستیال میخائیل شنیدر هم د نیول شوو کسانو په ډله کې دي. روسی چارواکو د تیر کال د می په میاشت کې دا ګوند لغوه کړ. دا یابلوکو په نوم د ګوند د مسکو د څنګه مرستیال اندری موریف او همکاري الکساندر افیموف هم نیول شوي دي. موریف وروسته له توقیف خوشی شو. د بشری حقوقو د ملاتړ یو سازمان ریپورت ورکړی چې محکمو د روسیې په څلورو سیمو کې د ناوالنی نوم د افراطیت سمبول اعلان کړی دی. د دې سازمان د ریپورت په بنسټ د چلیابنسک، کراسنودار او مورمانسک په سیمو کې د لاریونونو درې ګډونوال هم د افراطیت سمبول نومول شوي دي. د اولیانوفسک په سیمه کې هم د ورته اعلان ریپورت ورکړل شوی. د جمعې په ورځ د ناوالنی د جنازې د انتقال په مراسمو کې خلکو د هغه پر تابوت ګلان شیندل. یو شمیر بیرجنو بیا د اوسپنیزو موانعو څخه د تیریدو او د ناوالنی جسد ته د نږدې کېدو هڅه کوله. په دې مراسمو کې روسیه به آزاده شي، جګړې ته نه وایو او پوتین قاتل دی شعارونه هم اوریدل کېدل. مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفیر په شمول یو شمیر لویدیزو ډیپلوماټانو هم د الکسی نوالنی چې په زندان کې عمر د تدفین په مراسمو کې ګډون کړی و. د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د هغه کسانو د میړانې ستاینه کړې چې په مسکو کې د نوالنی د تدفین مراسمو ته ورغلي وو. دا نوالنی ټیم هم په ټلګرام کې د دې مراسمو ګډونوالو نه مننه کړې او ورته ویلي چې تاسو مه وېرېږئ. دا نوالنی میرمن یولیا نوالنیا چې په امنیتي دلایلو له روسیې بهر شون کوي په دې مراسمو کې نه و. هغې او د امریکا په شمول ګڼو لویدیځو هیوادونو کرملن د نوالنی په مرګ کې په لاس لرلو تورن کړی، خو کرملن پرله پسې د نوالنی د مړینې په تړاو هر ډول لاس یا مسؤلیت لرل رد کړی دي. د روسیې د یمالونیتس د سیمې د زندان چارواکو د فبروري د میاشتې په 18 نیټه په زندان کې د کرملن د بندي منتقد الکسی نوالنی د مړینې خبر ورکړ. د دوی په وینا د وڅلوېخ کلن نوالنی وضعیت د فبروري د میاشتې په 18 نیټه سهار مهال تر قدم وهلو وروسته خراب شو چې وروسته یې سا ورکړه. نوموړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد و، په داسې تورونو زنداني و چې ګمان کېږي تر ډیره پرې د سیاسي انګیزو له کبله لګول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې اوس میر کسبګر ادا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیزیا ته کړي چې دوی د کاروبار د سوړوالي له امله اوس یې د ورکولو توان نه لري. دوی زده لري ټول چې د تر جمهوري نظام پر مهال یې کار یو څخه وو او پر دوی مالی هم کم راتلله. دا چې د دې مالیه د لوړې دوی لتون سدي ورزو تفصیلي په راپور کې ورو
کاروبار صفر او صفر است. بارګنې چې موږ کرای دوکان فلان پوره کړل نه میتونیم.
دا کسبګر چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، دا کوي چې د طالبانو حکومت پر دوی مالیه زیاته کړې ده. دای په هرات کې سلمانی لري، هغه ولایت چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د نارینه و لپاره د ویښتو او ګیرې پر خریلو بندیز ولګاوه. دا کس ادعا کوي چې د محدودیتونو د هغه پر کاروبار اغیز کړی او د دوکان کرایه هم نشي ورکولای. د ده په خبره د طالبانو حکومت د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوې مالیه نه مني او پر دوی یې مالیه لوړه کړې.
زمانی که اومدن سروی کردن
کله چې دوی راغلل او سروی وکړه، دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروی کړی. ما ویل ښه قاری صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروی وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، اوس بیخي دوه چنده شوې ده.
یو بل دوکاندار چې د کابل په یو ناحیه کې د خوراکي توکو پلورنځای لري او نه غواړي چې نوم یې په راپور کې یاد شي، هم ادعا کوي چې د تیر حکومت پر مهال یې په کابل کې 1200 مالیه ورکوله او د طالبانو حکومت دا کچه 1200 افغانۍ یو تل وړ کړې ده. نو موري ازادي رادیو ته وویل
د جمهوریت پر مهال مالیه ټیټه وا، خو کله چې دوی راغلل وی ویل چې موږ لګ تعادل کوو، موږ په سمته وګ حساب کوو، مګر ل بده مرغه دوی پر موږ څو زره مالیه پورته کړه.
عبدالحمید چې په نیمروز ولایت کې د برښنایي وسایلو پلورنځای لري هم ازادي رادیو ته وویل
مالیات ها زیات شوه.
مالیات زیات شوه. د پوخانی حکومت په وخت کې 2000 افغانۍ او اوس د امارت په وخت کې 8000 افغانۍ دي. موږ یې نه شو پوره کولای.
د مالیات ورکول د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دود او قانوني عمل دی او حکومت د ملي بودیجې د بډایه کولو لپاره د دوی د عاید د کچې پر بنسټ لخپلو اتباعو مالیه راټولوي. دا چې د طالبانو حکومت د کومو اصولو او قوانینو له مخې پر کسبګرو مالیه لوړه کړې و، موږ غوښتل په دې اړه د دوی د حکومت د مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خود اقتصادي چارو کارپوهان وایي مالیات باید د مالیه ورکونکو د وړتیا له مخې راټول شي. د دوی له ډلې بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مالیات باید
کله چې دوی راغلل او سروي وکړه، دلته یو څوک ودرید او موږ ته ویل چې هغوی مسلمانان نه وو. دوی ستاسو لپاره غلط سروي کړی. ما ویل ښه قاری صاحب، مهرباني وکړئ تاسو سروي وکړئ، ستاسو خدای ته مخه او موږ ته شه. موږ مخکې مالیه ورکوله، وس بیخی دو چنده شویده.
مالیه گریز میکنه و گریز از مالیه باعث سایر فعالیت های غیر قانونی میشه.
په بیلا بیل ولایتونو کې دا کسبګر په داسې حال کې د طالبانو د حکومت لخوا د مالیاتو له زیاتوالي شکایت کوي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدو د بیکاری زیاتېدل د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو د بندیزونو لګول او د کډوالو راستنېدل افغانستان له اقتصادي بحران سره مخ کړی. تر دې وړاندې هم څو ځلې د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د دې بېوزلۍ د ډېرېدو په اړه ویلي وو چې آن د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د خپلو شپو ورځو د تېرولو لپاره نړیوالو بشري مرستو ته اړتیا لري.
په انستاګرام کې آزادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس به هم د دې خبرې خبرونه روستي راپور ته راشو. نن د مارچ 2 د بلوچستانو د کلتور ورځ د تیر څو کلونو څخه بلوچان دغه ورځ لمانځي د څنګه لمانځي تفصیلي په راپور کې اورو.
د مارچ میاشتې 2 نیټه چې بلوچستان د خپل کلتور د نړیوالې ورځ په توګه لمانځي، بلوچستان په دغه ورځ بلوچي قومي کالي اغوندي، بلوچي خواړه پخوي، بلوچي سندرې شعرونه بولي او ترڅنګ خپل کلتوري نندارتونونه جوړوي او دوی په دې نندارتونونو کې د خپل کلتور شان نندارې ته وړاندې کوي. ډیری بلوچستان په دې باور دي چې د دغه ورځ لمانځلو څخه مخه نړۍ ته د خپل کلتور او دودونو ورپیژندل او د خپل کلتور تاریخ ژبې او دودونو پر ځای پاتې کېدل دي. خو په افغانستان کې مشت بلوچستان بیا وایي دوی د مارچ 2 د بلوڅو د کلتور ورځ یوازې د یوې ورځې د لمانځلو نوم نه، بلکې له دې څخه مخه د بلوڅو راتلونکو نسلونو ته د خپل تاریخ، کلتور او دودونو ژوندۍ پاتې کېدل شي. فعال ځوان او د ماشومانو لپاره د کیسو لیکوال ګل بلوڅ وایي بلوچستان دغه ورځ د بلوچستان، ایران او افغانستان ترڅنګ د نړۍ په هغه سیمو کې لمانځي چیرته چې بلوچستان هستیږي.
په دغه ورځ په بلوچستان کې، په افغانستان کې، په ایران کې او د دنیا هغه هیوادونو کې چې هلته بلوڅ میشتي، بلوچستان راغونډیږي او خپلو کې دغه ورځ په ډېر شاندارو مراسمو لمانځي. په دغه ورځ دوی خپل جامې، خپل خواړه پخوي او خوشحالیانې کوي، اتڼونه کوي. په دغه ورځ مشاعرې جوړیږي، عجیبان راټولیږي او د ژبې د پرمختګ لپاره وړاندیزونه کوي او خپلې ژمنې تازه کوي.
ځینو نورو قومونو ترڅنګ بلوچستان هم دغه ویره شوی چې ژبه او فرهنګ د نورو تر اغیز لاندې او سوکه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. نو د خپل کلتور او ژبې د ساتلو لپاره د دغه ډول ورځو لمانځل اړین ګڼي. فیض محمد بلوچ یو بل فعال ځوان دی. نوموړی وایي په دغه ورځ بلوچستان د خپل کلتور د لمانځلو ترڅنګ سره راغونډیږي او خپلې غوښتنې هم تازه کوي. دای وای له حکومتونو څخه غوښتنه کیږي چې د نورو وړو قومونو ترڅنګ له بلوچ قوم سره د تاریخ، کلتور، دودونو او ژبې په بډاینه کې مرسته وسی او دا غټ قوم چې د ایران، پاکستان او افغانستان ترڅنګ په څو عربي هیوادونو کې میشتي له هیرولو څخه وژغوري.
د دې ورځې د لمانځلو اهمیت دا دی چې راتلونکي نسل ته د قوم اهمیت وروشي، خپلې ژبې او د خپل فرهنګ او کلتور او عنعناتو د هیرولو څخه راوګرځي او موږ ته زموږ د نیکګانو څخه کوم فرهنګ او کلتور او عنعنات راپاتې دي، همداشان موږ وکولای شو چې د دې ورځې په لمانځلو سره هغه راتلونکي نسل پورې هم ورسوي.
بلوچستان دغه ورځ له هغه وروسته لمانځي چې په 2015 میلادي کال کې په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په یو سیمینار کې درویستم سپتمبر د پښتني کلتور د نړیوالې ورځې په مناسبت ونومول شو.
بلوچستان